دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم بیا هم سړی مشی وخت په واشنگتن کې د شپې اته نیمه او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې دا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه پیل شوله زه عاشق الله رحیم زویم په سر کې خبرونه اوري د امریکا هوایی ځواکونه وایي تیر کال په افغانستان کې دومره ډیر بمونه غورځولی دي چې د 2012 کال را په دې خوا یې ساری نه درلود د امریکا هوایی ځواکونه ویلي دي چې تیر کال په افغانستان کې 1423 او په 2013 کال کې 1312 بمونه غورځولی دي چې ګڼ شمېر مرګ ژوبله یې هم درلوده دغه ارقام د امریکا د مرکزي قومندانۍ د هوایی عملیاتو ګډې قومندانۍ خبرې کړې دي د دې قومندانۍ د ارقام له مخې د امریکا هوایی ځواکونو په 2018 کال کې 4316 او په 2018 کال کې یوازې 1312 بمونه په افغانستان کې غورځولې دي د افغانستان د امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو لخوا د تشدد او پیښو زیاتېدو په داسې حال کې اندېښنې پیدا کړې دي چې امریکا د طالبانو نه د تشدد د کمیدو غوښتنه کوي د افغانستان جمهوری ریاست وای ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلی دي د ارګ پیلامې کې د ښاغلي خلیلزاد د خولې لیکل شوې دي چې د طالبانو سره په خبرو کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی خو وایي هیله لرو چې یوې نتیجې ته ورسیږي پیلامې کې همدارنګه د ښاغلي خلیلزاد په قول ویل شوې دي چې د یو عملی میکانیزم په اساس د اوربند او یا د تاوتریخوالي د پایدار کموالي په اړه چې ټولو افغانانو ته د منلو وړ وي د طالبانو ځواب ته منتظر یو د پاکستان حکومت وایي سعودي عربستان په تیرو 15 کلونو کې 215,000 پاکستانیان له خپلې خاورې شړلې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي دا پاکستانیان د 2015 او 2019 کلونو په منځ کې خپل هیواد ته شړل شوي دي د امریکا غږ د ډیوا څنګه د پاکستان د حکومتي ادارې په حواله لیکلي دي چې ښاغلي قریشي سناته په خپل خبرو کې دا معلومات ورکړي دي ښاغلي قریشي ویلي دي سعودي عرب د پاکستانان د استوګنې د کار د مودې ختمېدو بغیر د اجازه څخه د حج کولو غلا کولو د نشي موادو ساتلو او د خپل وخت نه د زیاتې مودې د پاتې کېدو له سببه شړلې دي په یمن کې قبایلی مشران وایي د بیپلوټ الوتکې په بریدونو کې چې ګمان کیږي امریکا به کړی وي یو شمیر کورونه ورن شوي دي چې د القاعده د شبکې غړي پکې پټ شوي ول په امریکا کې مطبوعاتو ویلي دي چې په دې بریدونو کې د القاعده د شبکې یو جګ پوړی مشر قاسم الرامي وژل شوی قبایلی مشران ویلي دي بریدونه د یمن په ختیځه برخه کې د مارب په ولایت کې شوي دي چې د القاعده د عربو په ټاپو وزمه کې د ډلې قوي مرکز بلل کیږي اینی شاهدان ویلی دی د درې غټو چاودونو غوونه واوریدل او د یو کورنا لمبه پورته کېدلی تر اوسه معلومه نه ده چې په دې بریدونو کې څومره وسلوال وژل شوی دی د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غاګ شنارېدو د واشنگتن د سټیډیون اوریا د عراق د مخابراتو په خوانی وزیر محمد علوی د نوی صدر اعظم په توګه نومول شوی عراقی چارواکو د څو ونیو جنجالونو او سیاسي بنبست نه ورسته پرون د شنبه پورس ښاغلی علوی د نوی صدر اعظم مقام ته ونماوه مظاهره چان چې تقریبا څلور میاشتې کېږي د تحریر په څلور لارې کې راټول شوې دي د ښاغلی علوی نومول کېدلې رد کړې دي مظاهره چان وایي هیڅ داسې کاندید نه مني چې واکمنه اداره یا اسټابلیشمنت لخوا وټاکل شي د صدر اعظمۍ د مقام د پاره کاندید شوی محمد علوی شپږ شپېته کلن دی او که ومنل شي هغه به د عادل عبدالمهدي پر ځای د عراق نوی صدر اعظم وټاکل شي فلسطین د امریکا او اسرائیل سره خپل ټولې اړیکې پرې کړلې د فلسطین جمهور رئیس محمود عباس د شنبه په ورځ د مصر په پایتخت قاهره کې د عرب لیگ هیوادونو په غونډه کې وویل اسرائیل ته مو خبر ورکړی دی چې تر دې وروسته د هغوی او امریکا سره د امنیتي اړیکو په شمول هیڅ اړیکې نه لرو ښاغلی عباس دا څرګندونې وروسته تر هغه وکړلې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سره وکتل او امریکا د منځني ختیځ لپاره د سولې طرحه په ډاګه کړله د ټرمپ په طرحه کې ویل شوي دي چې فلسطین به غیر نظامی دولت وي او د اسرائیل لخوا په قبضه شوو سیمو کې د یهودانو لپاره د کورونو جوړول هم ترې استل شوي دي او وروستی خبر دا چې د امریکا په سنا مجلس کې د جمهوری ډونالډ ټرمپ د محاکمې په لړ کې ټاکل شوی سناتوران د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د ښاغلي ټرمپ د تورونو په اړه رایګیری وکړي د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نه واوریدل
خبرونه
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالات په باره کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای اوري. لومړی براسو د رپورت چې په قطر کې د طالبانو د دفتر نه تقوای چې د سولې خبرې د ځان سره مخامخ شوی دی. توقع ده چې زلمی خلیلزاد د جمهور رئیس اشرف غنی او نورو افغان چارواکو سره وګوري. رحیم ګل سروان په دې باره کې رپورت لري.
له بروکسل او پاکستان وروسته د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان پلازمینې کابل ته سفر کړی تر څو افغان مشان د سولې له وروستیو پرمختګونو په جریان کې واچوي. سرچینې وایي چې زلمی خلیلزاد نن ناوخته د ارګ په ماڼۍ کې ولسمشر غنی سره کتلی، خو دغه کتنې لا جزئیات نه دي معلوم. زلمی خلیلزاد تیر ورځ د پاکستان په پلازمینې اسلام آباد کې وو. هلته یې له ملکي او نظامي چارواکو سره د افغانستان په سولې خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک به بین الافغاني مذاکرات ته لار پرانیزي. بلورته ځینې سرچینې بیا وایي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو خبرې له خنډ سره مخ شوې دي. د سولې د هڅو فعال خلیل صافی وایي چې دا خنډ د امریکا په نوې غوښتنو رامنځته شوی دی.
تاوتریخوالی د کچې د کمښت په اړه د امریکا نوې غوښتنې له طالبانو نه او د توافقنامې له لاسلیک وروسته په نورو مراحلو خبرې دغه څه دي چې طالبان له وخت نه مخکې ګڼي او مذاکرات له خنډ سره مخ کړي. خلیزاد کابل سره غلې تر څو د افغان حکومت مشران په دوه حکیل طالبانو سره د مذاکراتو لورستي جزئیاتو د تاریخوالي د کچي او د غیر میکانیزم په اړه دوی ته معلومات سره شریک.
په اسلام آباد کې د امریکا خبريال د طالبانو د وحید وین له قول لیکلي چې امریکایي اړخ باید پړو بلل شي ځکه په خبرو کې نیوي غوښتنې رامنځته کړې دي. خوانی طالب چارواکي مولوی قلم الدین بیا وایي چې د سولې مسوده نور بشپړه شوې ده.
خبرې کله زیګسي وی قطر سی ویندی دیمګه ګومان دا ده چې مسویدا به لاسلیکيږي او توافق به راځي، امریکان به وځي او دا به لږ زمان کېږي، لږ وخت غواړي.
زلمی خلیزاد چې وګده موده په قطر کې اوس په کابل کې دی او بلې درشي چې افغان چارواکو سره په خبرو کې کوم پرمختګونه رامنځته کیږي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. جمهور رئیس غنی د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په ار کې کتلی او د افغانستان په لارې د منځنۍ آسیا څخه جنوبي آسیا ته د ټاپې د غازو د پایپ لاین د پروژې په هکله خبرې کړې دي. د افغانستان د قانونو او پټرولیمو د وزارت چارواکي وایي د روان میلادي کال په اخیرو میاشتو کې به د دې پروژې کار عملاً پیل شي. نور حال زموږ د خبريال اکرام شنواری پر رپورت کې واوري.
د افغانستان جمهور رئیست په ویلامیا کې کابل ته د ترکمنستان د بهرنی چارو وزیر رشید مرادوب په مشهي دی او پلاوی سفر او پارک کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره دغه پلاوی د کتنې پاړه خبر ورکړي. د دې اعلامیې مخې د ترکمنستان د بهرنی چارو وزیر رشید مرادوب جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته ویلي چې هیواد له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراخېدو په لټه کې دی. ځکه اعلامیه وی چې جمهور رئیس غنی دغه پلاوی سره په خبرو کې افغانستان سره د ترکمنستان د سه هم کاري څخه مننه کړي. خاغلی غنی ویل چې ترکمنستان جمهوریت او خلکو ته د بی طرفۍ د 15مې کلیزي مبارکي وایي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایان عبدالقادر بوتپی وایي چې په دې کتنه کې د ترکمنستان څخه د افغانستان لاري جنوبي اسیا ته د ټاپې د غازو د نلیکی د پروژې په اړه هم خبرې شوې.
په دې لیدنه کې دواړو هیوادونو د ټاپې پروژې تطبیق برخه کې تعهدات ورکړل او دغه تعهدات د عملی چارو او همداشان د ساختو ساز برخه کې په موارد باندې هم خبرې وشوي. اساسي بحث دا دی چې مونږه د رقم مخکله پروژې چې کوم ساختماني برخه ته امادګي ده پاره کې په اکثره سروېګانی مونږ تکمیل کړی دي او مونږ اوس مهال ویلې شو چې روان کال په اخیری رتبه په افغانستان کې د ټاپي پروژې ساختماني چارې پیل شي.
خاغلی غنی په دې کتنه کې ویلي چې ټاپي پروژې یوازې یو پروژه نه ده، بلکې د خاغلی غنی پر وینا د افغانستان او سیمې ته لوی اقتصادي دالیز دی. جمهور رئیس غنی ویلي چې ټاپي پروژې تر څنګ له ترکمنستان څخه د افغانستان لاري پاکستان ته د برېښنا لین یا ټاپ او نوري پیبر هم غزول کیږي چې د سیمایز اتصال د غلوې پروژه به سیما او اروپا سره ونخلي. د افغانستان له لارې ټاپي د پروژې د عملي کېدو هڅې د نویو ملسي دي پروسه کې پیل شوې چې بیا د طالبانو د رژیم د رنګېدو وروسته په دغه پروژه کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان سربېره هند هم ورګل شو. د مختمه دا و چې د پروژې د عملي کېدو چارې به ژر پیل شي، خو دغه پروژې د عملي کېدو چارو له دوه لسیزو څخه زیات وخت واخیست. د کانو پټرولیمو وزارت ویان عبدالقدیر مطپی وی اوس ډیر کارونه شوي او د روان 2000 میلادي کال په وروستۍ کې به په دې پروژه عمل د افغانستان په خاوره کې کار پیل شي.
عمدتاً مونږ په درې برخو کې، په حقوقي برخه کې، په تخنیکی برخه کې او په اقتصادي برخه کې ځینې اقدامات ترسره کړي دي. اساسي مسله دا ده چې د ټاپي پروژې په تخنیکی چارو کې مونږ د ماینینګ همداشان د زیستې د ځمکې د مسیر ټاکل، د تخنیکی برخې او همداشان ته ځمکې د استملاک برخه کې ښه پرمختګونه لرو. مونږ اته قراردادونه یا سندونه امضا کړو چې په هغې کې د تن مونږ ښه پرمختګونه درلودل.
خو د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي چې دغه پروژې عملي کېدل تر ډیره د افغانستان امنیتي وضعیت پورې تړلي. د کاردان پوهنتون د اقتصاد استاد کیاس محمدي امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل اوس هم لا څرګنده نه ده په دې پروژه به څه کال کار پیل شي او که نه.
څو ځله تاریخونه بدل شول، یو وار تصمیم چې 2013 کال کې تطبیق شي، بیا خبره شل ته واوښتل او اوس خبره د شلو نه هم وراخوا تللې ده. نو دلته هره پروژه چې د څو هېوادونو په شراکت سره تطبیقېږي، که دې کې هر یو هېواد ناغېري وکړي، نو هغه پروژه ناکامېدلی شي.
ښاغلی محمدي وایي چې اندېښنه یې دا ده چې که پروژې تطبیق نور ډېر کلونه واخلي، نو د جنوبي آسیا هغه هېوادونه چې په پروژه کې پانګونه کړې ممکن د نورو لارو انرژۍ ته خپلې اړتیاوې پوره کړي او بیا به افغانستان او ترکمنستان ته دا ګرانه چې د دې پروژې مصارف په غاړه واخلي. د ټاپي نلیکه ټول 1400 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ترکمنستان د دولت آباد د ګازو له زیرمې څخه به د افغانستان هرات، کندهار ولایتونو له لارې د پاکستان بلتان خان او بیا له هغه ځایه د هند او پاکستان سرحدي سیمو ته وغځول شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې ډېر ژر به د استنافي شکایتونو په حق له فیصله اعلان سي. لیمې نیازی په دې باره کې د کابل رپورټ راولېږلې.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د یو شمیر برخلیک ټاکونکو شکایتونو په اړه به وروستۍ پریکړه تر راتلونکو درې ورځو پورې اعلان کړي. د یاد کمیسیون د ویان رستل محمد رضا فیاض د شنبه په ورځ خبر اعلان ته ویل چې د شکایتونو او اعتراضونو په اړه وروستۍ پریکړه به د رایو په توپیر مشکوکو رایو له اصلي وخته بهر د رایو کارولو او بایومتریک ستونزو ته په کتو تر راتلونکو درې ورځو پورې اعلان شي. د یاد کمیسیون په وینا اکثریت استنافي او استثنایي شکایتونه چې په اړه به یې تصمیم ونیول شي په همدې څلورو موردو کې دي. خغلی فیض ویل چې څېړنې په وروستي پړاو کې دي.
فیصله صورت خواهد گرفت و در نهایت
فیصله به وشي او په پای کې به معلومه شي چې ټاکنیز ټیمونه او د ټاکنو پروسه به کوم برخلیک ترسیږي. موږ په تمه یو او په دوه یا درې ورځو کې به پریکړه وشي.
د خغلی فیض په وینا په یوشت ولایتونو کې د استنافي شکایتونو تصنیف بندي شوې ده. پر همدې مهال په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست راز ویلسن هم ویلي چې متحده ایالاتو د افغانستان په ټاکنو کې 9 میلیونه ډالر مرسته کړې، نو د همدې لپاره دوی هغه څه ته متوجه دي چې افغانان د ټاکنو په پروسه کې ترسره کوي. خو ښاغلي ویلسن زیاته کړې د ټاکنو پایله چې هر څه وي، د امریکا متحده ایالات به د افغانستان له راتلونکي حکومت سره د کار دوام ته تعهد ولري. په همدې حال کې د آزادو عادلانه ټاکنو د څار بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل چې د شکایتونو کمیسیون تر ډیره استثنایی مواردو ته پام کوي.
دلته د ټیکټونو خو نه ځینې استثنایي شکایتونه د سې چې تقریبا هغه کولای شي چې یو لوی رقم د هغه استثنایي شکایتونو په بار کې ونیسي او حلفات وکړي. نو د شکایت کمیسیون ډیری اوس تکیه په استثنایي شکایتونو باندې ده او د موږ مطالعه نظارت ښیي چې تېره اونۍ د دوی تخنیکي ټیمونو دغه استثنایي شکایتونه مطالعه کړي دي. تخنیکي ارخونه ټول څنګه جوړي او د پریکړې خاطر کې مسوم ته راځي کړی ده. نو موږ هیله مند چې شکایت کې مسوم د قانون څوکات کې د اوسنۍ وضعیت او شرایطو سره په اړه انصاف سره بلخره خپل پریکړه نهایی کړي او د افغانستان خلک نور باید پډیر انتظار کوي نه دي.
خغلی رشید ویل چې د اندېخنې وړ مسله دا ده چې آیا د شکایتونو کمیسیون پریکړه به د دوه مخکښو ټیمونو لخوا ومنل شي کنه، ځکه د خغلی رشید په وینا د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي او د عبدالله عبدالله په مشرۍ د همپالنې ټیم متضادې غوښتنې لري او ډیری شکایتونه هم د دوی لخوا ثبت شوي دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري او دا هم څو نړیوال رپورټونه. د امریکا د سنا مجلس د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استهزاء لپاره د شاهدانو درابللو غوښتنې ته منفي رای ورکړې. د تازه پرمختګ د استهزاء مسأله ختمې دوه ته نږدې کړې ده. اوس یوازې همدا پاتې دي چې سناتوران دي د استهزاء پر تورونو رایګیری وکړي.
دیموکراتانو هڅه وکړه خو ناکام شول.
مستر موران
هغوی وغوښتل نور شاهدان به د دوی له قضیې سره چې ټرمپ له قدرت څخه په ناوړه استفاده او د کانګرس د تحقیقاتو په مخنیوي تورن کړي مرسته وکړي.
What we are asking you to do on behalf of the American people is simple.
هغه څه چې تاسو غواړو د امریکایانو په نمایندګۍ وکړي ډېر ساده دي. د استهزاء په هدف د یو عادلانه محکمې لپاره خپل قدرت وکاروي. هغه اسناد وغواړي چې دوی د استازو مجلس ته لور کولو ډډه وکړه. له هغو شاهدانو شهادت واوري چې هغوی د استازو مجلس ته پرې نه ښودل. هغه څه چې په دې بنسټ کې تر اوسه د استهزاء له هرې محکمې سره شوي دي امریکایانو ته وښایاست چې تاسو پوهیږئ هغوی د حقیقت د اورېدو مستحق دي.
That you understand they deserve the truth.
د شاهدانو غوښتنه د رواني اونۍ په پیل کې وروسته لږ جدي شوه چې څرګنده شوه د ملي امنیت په خوانی سلاکار جان بولتن په خپل کتاب کې ادعا کړې ده چې شخصا ټرمپ ورته ویلی وو له اوکراین سره مرسته د سیاسي رقیب بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن په تحقیقاتو مرتبط دي.
جان بولتن کولی شي چې زموږ پاتې شواهد ثابت او د جمهور رئیس ګنا تایید کړي. سناتورانو تاسو ته نن راغلي یو او له تاسو غواړو چې دې او نورو مهمو شاهدانو ته چې موږ په ګوته کړي اجازه ورکړي سو ستاسو د دې مهمې پریکړې پر مهال ټول معلومات موجود وي.
خو د جمهور رئیس مدافعینو استدلال وکړ چې د استازو د مجلس غړو باید د خپلو تحقیقاتو پر مهال د شاهدانو شهادت پای ته رسولی وای نه د سنا په محکمه کې.
That's not the way that this
دا مجلس باید په دې شکل د استهزاء د وړاندې کېدو اجازه ورنکړي.
ترامپ د بولتن اداوی رد کړي او د جمهوري غوښتونکو سناتورانو د وفاداری یادونه وکړه. ترامپ وویل د اوکراین مرسته د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې وه او دا د استیزا وړ سرغړونه نه ګڼل
کیږي.
هغوی پیسې ترلاسه کړې د بایدن په اړه تحقیقات نه وو. آیا دا کار که سم هم نه وي د دې وړ دی چې زموږ د ډیموکراسۍ بنیاد ولړزوي؟ زه وایم نه.
سناتورانو میټ رومنی او سوزن کولنز که څه هم د شاهدانو د راغوښتلو په مسله کې د ډیموکراتانو ملاتړ وکړ خو دا د هغو کابو اکثریت امریکایانو د غوښتنې لپاره کافي نه و چې د شاهدانو غوښتنه کوي.
جمهور رئیس ممکن د جګړې دغه میدان ګټلی وي خو په راتلونکو ورځو کې به چې حقیقت رابرسیره شي او رابرسیره کیږي هم هغوی به جګړه وبایلي.
سناتورانو جمهور رئیس ته د برات ورکولو او یا هم له واک څخه د هغه د لرې کېدو لپاره وروستۍ رایګیري راتلونکو ورځو ته وځنډوله. سناتوران به د دوشنبه په ورځ د رایګیري په اړه وروستي بحثونه وکړي او د چهارشنبه په ورځ به ملت ته د جمهور رئیس له وینا یوه ورځ وروسته رایګیري وکړي. سمیع الله جلال زاید، امریکا غږ، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15. د امریکا حکومت د عامې روغتیا په ارتباط اضطراري حالت اعلان کړی دی او د هغو خارجانو په سفر باندې کلک کنټرول لګولی دی چې په چین کې د کورونا د وایروس له ویرې څخه ډیره وه. دغه اقدام په داسې وخت کې وسو چې د چین حکومت له دغه وایروس له خپرېدو څخه د نورې مړینې اعلان وکړ. د امریکا ژغ خبریال فیدن رابینسن په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د چین د هوبی د مرکزی ولایت چې د کورونا وایروس ورنخپور شوی دی مامورانو پرون د شنبې په ورځ ویلې لږ تر لږه 250 تنه له دغه وایروس نه مړه شوي دي او تقریبا 2000 تنه په دغه میکروب باندې اخته شوی دي. د کورونا د وایروس د خپرېدو دوام د امریکا د روغتیا او بشري خدمتونو وزیر الکس ازر ا دې تر اوسه چې د جمعې په ورځ اعلان وکړ هر هغه خارجي تبه چې په دې وروستي وختو کې چین ته سفر کړی وي امریکا ته د ننوتلو نه به منع کړی شي، بغیر له هغه سفر کوونکو نه چې د کورنۍ غړي امریکایي تبه وي. د هم ویلې هر هغه امریکایي تبه چې په تیرو دوه هفتو کې د چین هوبی ولایت ته سفر کړی وي د 14 ورځو لپاره به جبرن په قرنطین کې تیروي چې د دغه ویروس د علایمو د معلومولو دوره ده. دغه اعلان په داسې وخت کې وشو چې د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز اعلان وکړ چې په امریکا کې د کورونا ویروس شپږ پیښې تایید شوې دي. د روغتیایي چارو کارکوونکي نه وایي د سان فرانسیسکو جنوب پلو ته د سانتا کالارا په ولسوالۍ کې وروستی ناروغ دی چې چین ته د سفر کولو نه وروسته ناروغ شو. د چین حکومت پرون د شنبې په ورځ د تایلینډ او ملیزیا ته در بست الوتکې واستولې چې د هوبی د ولایت د دوه ډلې اوسیدونکي بیرته چین ته راورسوي چې بند پاتې وو. کله چې دغه ویروس د ویرې په وخت کې کور ته د ستنېدو الوتنې لغو شول نو 199 چینایي اتباع په نور الوتکو کې ولاړ. د چین خبری آژانس سنهوا راپورټ ورکړی دی چې چین ته را رسیدونکي سپارلۍ د تبې په ارتباط معاینه شوې وي او هر چا چې د کورونا د ویروس علامې لرلې سمدستي قرنطین کېدل. د امریکا د روغتیا مامورانو د جمعې په ورځ امر وکړ چې هغه 195 امریکایان دي د دوه هفتو لپاره لومړی د فدرالي حکومت د قرنطین امر دی چې په هغه وخت کې د ننکیو د خپرېدو ویره وه. امریکایي ایرلند هوایي شرکت ویلي ولسي چین ته به د مارچ د میاشتې د 8 نېټې پورې پروازونه بند کړي، مګر هانګ کانګ ته به یې پروازونه جاري وي. دغه پریکړه وروسته له هغه وشوله چې د امریکن ایرلاینز د پیلوټانو اتحادیې له دغه هوایي شرکت نه وغوښتل چې روغتیا ته د احتمالي ګواښونو په علت چین ته او له چین نه دې پروازونه بند شي چې د کورونا ویروس مخامخ کړی دي. د دلتا هوایي شرکت ویلې دا به د فبروري د 6 نېټې پورې انتظار وباسي او د اپریل د 10 تر 10 نېټې پورې پروازونه به بند کړي. له دغه اعلان نه لږ وروسته وایي یوازې چین ته به پروازونه کم کړي او د یونایټډ ایرلاین دا به د فبروري د 6 نېټې نه د مارچ تر 28 نېټې پورې پروازونه وځنډوي، مګر یو پرواز به له سان فرانسیسکو نه هانګ کانګ ته دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز د هدایت نه وروسته دغه ټولو درو واړو هوایي شرکتونو دغه پروازونه وزندول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د درنیم کالو مذاکراتو او سیاسي جنجالونو څخه وروسته برتانیا په رسمي ډول له اروپאי ټولنې څخه ووتله. له اروپאי ټولنې څخه د برتانیا د وټولو په مناسبت یو شمېر طرفدارانو د خوشحالي د څرګندولو د پاره د پارلمان مخې ته راټول شوی و. د برتانیې صدر اعظم له اروپאי ټولنې څخه د دغه هیواد وټل یو تاریخي پریکړه بلل ده او پر خلکو یې د یووالي ژغ کړی دی.
له اروپאי اتحادیې څخه د برېټانیا وتل نن د مطبوعاتو د خبرونو سرټکی دی. د خبرونو یو سرټکی ووځي جګړه نه. له وڅ سره به کالنو وروسته برېټانیا د جنوري په 10 نیټه له اروپאי اتحادیې څخه ووته. په برېټانیا کې خلک د هیواد د راتلونکو په حق له بیلابل نظرونه لري.
زه فکر کوم موږ ډېر روښانه راتلونکي تر لاسه کړم. موږ به د دې وړتیا ولرو چې ټول نړۍ سره په آزاد توګه سوداګري وکړو. خلک په دې نه پوهیږي چې له اروپאי اتحادیې پرته موږ کیدای شي ناکام شو، نو ځکه ما رای ورکړه چې ورسره پاتې شو. نو ځکه زه په شوق سره دا وایم چې موږ باید پاتې شو، د دې پر ځای چې ولاړ شو.
د وټولو د بشپړول لپاره برېټانیا اوس یو لس میاشتې وخت لري. په دې موده کې به له اروپאי اتحادیې سره د سوداګرۍ، مهاجرت، امنیت او پر نورو مسایلو په جزئیاتو مذاکرات وکړي.
ډیری خلک دا فکر کوي چې په تیرو درې نیمو کلونو باس په نتیجه کې برېټانیا له اروپאי اتحادیې ووتله. خلک فکر کوي کار خلاص شو، خو نه، اصل کار اوس پیل شو چې بریتانیا به د اروپایي ټولنې سره څه ډول اړیکې لري.
د 1903 کال د جنوري په لومړۍ نیټه بریتانیا اروپایي ټولنې سره یوځای شوه چې هغه مهال د اروپا اقتصادي ټولنه بلل کېده. د 2014 کال په جون کې بریتانیا ونه پریکړه وکړه چې له اروپایي اتحاد څخه ووځي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
او دا هم د کابل څخه زموږ د خبريال ممتاز بهیر رپورت. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په راتلونکي تعلیمي کال کې به په ښوونځیو کې د نوي تعلیمي نصاب تطبیق پیل کړي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا د ښوونځیو د تعلیمي نصاب د نوي کولو پر سر کار په چټکۍ روان دی، او په لومړي پړاو کې به د ابتدایي دورې زده کوونکو ته نوي کتابونه په ښوونځیو کې تدریس کړي.
د افغانستان د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې د نیمګړتیاو او د کتابونو د شمیر د زیاتوالي په اړه له شکایتونو وروسته د دغه هیواد د پوهنې وزارت په پام کې لري چې په راتلونکي تعلیمي کال کې د نوي تعلیمي نصاب تدریس په ښوونځیو کې پیل کړي. د پوهنې وزارت وایاندې نوریه نوزد د شنبه په ورځ امریکا غته وویل چې د تعلیمي نصاب پر نوي کولو باندې کار په چټکۍ دوام لري، او په لومړي پړاو کې به دغه تعلیمي نصاب د ښوونځیو په ابتدایي دوره کې تطبیق شي.
د نوي تعلیمي نصاب پر نوي کولو کار پیل شوی دی. د نصاب لپاره چوکاټ چمتو دی، خو مفردات یې لا هم زیات کار ته اړتیا لري. موږ به په دې بریالي شو چې د ابتدایي دورې یعنې له لومړي ټولګي څخه تر دریم ټولګي پورې د سړو سیمو د تعلیمي کال پورې چې د وري یا حمل دویم دی، موږ نوی تعلیمي نصاب تطبیق کړو.
خو اغل نوزت ویل که په دې موده کې وزارت د سړو سیمو ښوونځیو د ابتدایي دورې لپاره نوی تعلیمي نصاب چمتو نکړ، نو د ګرمو سیمو د ښوونځیو د تعلیمي کال په پیل کې به د ابتدایي دورې زده کوونکو ته نوی تعلیمي نصاب برابر کړي. د پوهنې وزارت د معلوماتو په اساس په نوی تعلیمي نصاب کې د ټولګیو د مضامینو راکمولو، په عصري درسي میتودونو د کتابونو پر سنبالولو، له انشایي او املایي لحاظه د اصلاحاتو پر راوستلو، د ژبو او ټکنالوژۍ د تدریسولو، او د لیسې په دوره کې د زده کوونکو د عالي زده کړو رشته بندۍ باندې زیات تمرکز شوی دی. د ښوونځیو زده کوونکي د تعلیمي نصاب پر نوی کولو خوښي ښیي، او وایي چې په اوسني نصاب کې د مضامینو د شمیر د زیاتوالي او زوړ تدریسي میتودونو له امله په سمه توګه زده کړې نشي کولای. په کابل کې د احمد او لیمې په نوم د ښوونځي زده کوونکو امریکا غته وویل
اتم ټولګي کې تقریبا 14 مضمونونه لرو چې دا په موږ باندې ډېر زیات بوج ده. موږ په اسانۍ نشو کولی چې د یاري او تر رسیدګي وکړو، او درې مشکل دا ده چې موږ کتابو کې داسې نوي څه نشته چې موږ د عصري ژوند په باره کې بي خبر شو. نو د حکومت څخه مې ویل همدغه رسېده موږ ته اصلاح کړي.
موږ ارزو معرفته دا ده چې موږ کتابونه کم کړي، او نندي کتابونه داسې کم کړو چې په هغې پوښتنه نه کېږي، او ځین دونه په اسانۍ د زده کولای نه شم.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په نوي تعلیمي نصاب کې د زده کوونکو دا ټولې غوښتنې په پام کې نیولي، او په زوړ نصاب کې ټولو موجودو ستونزو ته د حل لارې چارې موندل شوې دي. دغه وزارت تمه لري چې نوی تعلیمي نصاب تر 1400 لمریز کال پورې بشپړ او د افغانستان په ټولو ښوونځیو کې تدریس کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
نوریدونکو، د پکتیا په مرکز ګردیز کې د توبرکلوز د درملنې روغتون فعال شوی دی. د روغتیا د برخې مسؤلینو ویلي چې دا به د جنوب ختیځو ولایتونو په کچه وړیا روغتیایي خدمات ولري. نور حال زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په دې رپورټ کې واوري.
د توبرکلوز یا د نری رنځ د درملنې د روغتون د عامې روغتیا وزارت له لوري د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ او نن د پکتیا ولایتي چارواکو له لوري ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د پکتیا ولی شمیم خان کټوازی خبریالانو ته وویل چې دا شل بستریز روغتون د سویل ختیځو ولایتونو پکتیا، لوګر، خوست او پکتیکا په کچه په یاده برخه کې وړیا روغتیایي خدمات وړاندې کوي.
په یو ناروغ باندې که په نورو شپخانو کې یا خارج ته ځي، خارج ته خو لا دې شپخانو کې شخصي لګا کېږي، تر 2 لک افغانۍ مصرف راځي، خو هغه به دلته په مفت وړیا شکل باندې د دې تداوي کېږي. تر 3 لک ډالرو پورې په شپخانې تعمیر او په تجهیزاتو باندې مصرف راغلی دی، او په راتلونکي هفته کې عمل کار پیلوي.
د پکتیا د عامه روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی وایي چې په دې روغتون کې د نری رنس مقاوم ناروغان تداوی کیږي، د کومو چې په نورو روغتیا مرکزونو کې تداوی ناشونی ده. هغه وویل چې د توبرکلوز یا د نری رنس د درملنې دا مرکز په پرمختللو طبي وسایلو او درملو سنبال دی. د هغه په وینا دا به تر ډیره بریده د یادې ناروغۍ په کنټرول او مخنیوي کې مؤثر ثابت شي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خپرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خپرونې دوام لري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام.